السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړی کې ز منور شاسته سو کوربه يم نه کې پردونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وایي
ټکی په سواد کې حکومت مخالفه غوندونو ویلي په دې ځل کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکو بلدیتي ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځانګړي اساسي دفتر یو نامه د افغانستان په اړه د برتانیې په کوربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړې ده د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هېواد د یرغل له امله ولادیمیر پوتین جنګي مجرم بللی دی اوسم د خبرونو تفصیل په سواد کې حکومت مخالفه غوندونو ویلي په دې ځل کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکو بلدیتي ټاکنې نورې منصفانه نه دي پاتې شوې عمران خان پرون په سواد کې د جلسې پر مهال پر خلکو شغ وکړ چې په ټاکنو کې دي خپل رائے د غوند تریکې انصاف ته ورکړي مسلم نواز او جمعیت اسلامی د وزیر اعظم پر دې بیان نیوکه کړي د جمعیت اسلامی د سواد مشر محمد امین چې په بلدیتي ټاکنو کې امیدوار هم دی پرون مشال لري ټول په ټول سواد کې د عمران خان د هرکلی لپاره بیننونه لګول سي ول چې د پوینه د انتخاباتي کمیشن له ضابطه اخلاقو سرغړونه ده د مسلم نواز جنرال سیکرټري احسن اقبال بیا پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډه پر مهال پر انتخاباتي کمیشن شغ وکړي چې د انتخاباتي ضابطه اخلاقو د سرغړون لقبل دی د عمران خان د اسمبلی غړیتوب ختم کړي عمران خان د جلسه د انتخاباتي کمیشن د منکېدو سربېره کړي دا کمیشن پر ټولو حکومتي وزیرانو د صوبې هغو اتل زلو د پرورتک بندیز لګولې چې پکې د مارچ پر یو دیرشم نیټه بلدیتي ټاکنې کېدونکې دي په خبر پښتونخوا کې پروند د سی ان جی پمپونه په بشپړه توګه خلاص سو د آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن د خبر پښتونخوا څنګه مشر فضل مکیم پروند مشال ډی ټول د مارچ لښپړسم نیټه به سی ان جی پمپونه لټولي اونۍ د ټولي اونۍ د څلور ساعته پوري خلاص وي
نن الحمدلله اراوند د پاکستان ټول سی ان جی سټیشنز کولاو شو دا خاروبار بیا خپل یو بلګه پټرول ډیر زیات ګران دی نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم
د پاکستان حکومت د ګیس د کمښت لکبل هر کال په جمی کې سی ان جی پمپونو ته د ګیس ورکول یا په بشپړ توګه ودروي یا بیا محدود کړي حکومت پروسس کال په دسمبر میاشت کې پمپونو ته ګیس ورکول محدود کړي ول تر دې وړاندې په خبر پښتونخوا کې په اونۍ کې درې ورځې د اتو اتو ساتون لپاره پمپونه خلاص ول د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګوسو ټولو بندیزونو ختمولو اعلان کړی دی پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوبه بندي وزیر اسد عمر ول په پاکستان کې د کرونا پیښې مخ په کمیدو دي او د دې ترڅنګ اویا فیصد کسانو د وایرس ضد دواړه واکسینونه لګولې دي هغه زیاته کړه چې د ودونو مارکیټونو او ریسټورانټونو په اړه کوم بندیزونه لګول شوی ول هغه نور ختم دي البته ویل چې هغه کسان چې واکسین یې نه دي کړی پر هغه به د بندیزونه لا هم پر ځای وي اسد عمر ول چې خلک باید اوس هم وایرس د ځان ژغورلو لپاره ټول لازم احتیاطونه وکړي د پاکستان د روغتیا څانګې د مارچ پر 11مه نیټه ویلي چې په تیر شواروس کې 1514 کسان په کووډ 19 ناروغي اخته شوي او دوه ورزخه مړ شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي اساسي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیې په قربتوب د بشري مرستو کانفرنس نیټه اعلان کړې ده د یوناما په پرونی اعلان کې راغلي چې دا کانفرنس به د رواني میاشتې پر یو دیرشمه نیټه ترسره شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رسندوی دفتر ویلي جرمني او قطر هم تیار دي چې افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له برتانیې سره همکاري وکړي د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 کال کې هغو 23 میلیون افغانانو ته مرستې راټولول دي چې اوس مهال للوشه او بيوستي سره مخامخ دي او رسنۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد د یرغل له امله ولادیمیر پوتین جنګي مجرم بللی دی نوموړي پرون خبر اعلان تول چې د په اند هغه یعنی ولادیمیر پوتین جنګي مجرم دی د امریکا انتظامی تر اوسه ان هغه وخت هم د دې الفاظو لکارولو ډډه کوله چې مخامخ به ورزخه وپشتل سول د سپین ماړی ویاند جین ساکی ویلي ولسمشر بایدن د زړه عمق څخه خبره کوله کله چې هغه پر ټلویزیون هغه عکسونه ولیدل چې د یو ظالم ډیکټیټر لخوا په یو بهرني هیواد کې د وحشیانه اقدامات لمخي لکبل مخی تراغلی دی د خبرګون کی د روسی تاس خبری اژانس د مخی د کرملن ویان دیمتری پیسکوپ ویلی دا د نه منلو او نه معفولو خبره ده. ولادیمیر پوتین شاوخوا درې اونۍ وړاندې پر یوکراین د پراخ یرغل امر کړی وو او دا کوي چې دا ځانګړي پوځي عملیات چې هدف یې یوکراین غیر پوځي کول، نازیانو پاکول او د دې هیواد منتخبه حکومت نسکورول دي. د خبرونو پای
دا وو عبدالحی کاکل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو تفصیل وړاندې کړ او اوس که پر روانه غړې کې را سره اوسې نو د دغه رپورټونو تفصیل اوریدای شي. د بلدیاتی انتخاباتو پر مهال د انتخاباتي کمیشن د نوټس باوجود وزیر اعظم عمران خان په سواد کې جلسه کړې ده. حکومت مخالفه غوندونه په دې اړه سوای
دا د الیکشن کمیشن په کوډ اف کنډکټ کې هم د ضابطه اخلاق خلاف ورزی ده. موږ بیا دا ویل شو چې الیکشن آزادانه منصفانه نه ده.
په بل یو ریپورت کې به واوري چې د وزیر اعظم خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک څه طریقه کار وی. پاکستان کې حکومت د کرونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره ټول محدودیتونه ختم کړل. ډاکټران په موجوده حالاتو کې دا یو مناسب اقدام بولی.
ذاتی طور باندې زما دا خیال دی چې د کرونا پنځمه چپه تقریبا ختمېدو باندې ده. اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کرونا د خورېدو ډیر زیات چانس نشته.
روس ویلی له یوکرین سره د غیر جانبدار پاتې کېدو په اړه یې خبرې موافقې ته نږدې شوې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. په روانه غړی کې د ریپورټونو لړۍ ته ورزو. وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن د نوټس په وجود هم پرون په سواد کې جلسه کړې ده. یاد کمیشن د مارچ په 15مه نیټه عمران خان او د صوبې وزیر اعلی محمود خان په ګډون دوه وزیرانو د تحریک انصاف مشرانو ته نوټس ورکړی و چې د مارچ په 13مه دی په دې اړه وضاحت وکړي. په صوبه کې د مارچ په 1 نیټه کې دونکو بلدیاتي انتخاباتو ته په پام سره انتخاباتي کمیشن په حکومتي وزیرانو او چارواکو هغو سیمو ته د ورتګ بندیز لګولی و. په سواد کې حکومت مخالفو ګوندونو ویلي چې د عمران خان د جلسې وروسته کېدونکي انتخابات اوس شفاف نه دي پاتې. په دې اړه لسواته د نیاز احمد خان په ریپورت کې نور حال اورو.
د سواد سیدوشي په ګراسي ګراوند کې راجمشي په زرګونو خلکو وزیر اعظم عمران خان ته په جلسه کې تود هرکلی وې. عمران خان په اوړمۍ کې په سیمه کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه په ډاګه وویل چې بلدیاتي ټاکنې په هر حال کې دوی ګټل غواړي. بلدیاتي ټاکنې را روانې دي چې کوم خلک په بیډ انتخاب کوي صرف هغوی ته اوټ ورکړي. کوم زلمی چې د تحریک انصاف په ضد ولاړ دي زما هغوی ته خواست دی چې هغوی کینی ځکه چې دا الیکشن مونږ ګټل غواړو. عمران خان په خپل تفصیلي تقریر کې د ملک په سیاسي حالاتو بحث وکړو چې پکې ولسته ویل چې مخالف ګوندونه یو شوي او د حکومت ختمول غواړي. دوی ویل چې اول خو یې ختمول نشي خو بیا هم د ولس پرسته پکار ده او 2 مارچ په 14مه نیټه په اسلام آباد کې د قوت مظاهره کوي چې پکې د سواد خلک هم ګډون وکړي. عمران خان ویل چې د عدم اعتماد په نوم مخالف ګوندونه راجمع شوي اوس هسی کوي چې پیسې ولګوي چې په څه طریقه ممبران واخلي. مخالف ګوندونو د عمران خان سواد دورې سخته غندنه کړې او د هغه ټول تورونه رد کړي تر دې چې د مخالف ګوندونو مشرانو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ مرکزی مشر احسن اقبال، صوبایي مشر امیر بقام، د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې د عمران خان قومي اسمبلی ممبرشپ دې ختم کړی شي. په سواد کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه په بیان د جماعت اسلامي مشرانو سخت ټاکنه کړي. په دا اړه ټاکنو کې برخه غستونکي ځلی مشر محمد امین وای چې دا ټاکنې اوس په آزاد توګه نه دي.
نن په ټول منګواره خار کې او په خواوش علاقو کې د وزیر اعظم صاحب خیر مقدمي غټ غټ هولډینګز او بینرز لګیدلی دي چې دا د الیکشن کمیشن په کوډ اف کنډکټ کې هم د ضابطه اخلاق خلاف ورزی ده. نو دا غی د پاره یو شان قانون دی، د عام امیدوارانو د پاره بل شان قانون دی. موږ بیا دا ویل شو چې الیکشن آزادانه منصفانه نه دی. دیکھ ټول حکومتي سرمایه استعمالیږي او حکومتي اثر رسوخ استعمالیږي، نو ظاهره خبره چې د حکومت د پارټۍ خلکو ته به دا غی نه فایده ملاویږي. نو دا بیا نه آزادانه انتخابات شو، نه شفاف انتخابات شو، نه آزادانه ماحول شو.
د عمران خان سواد جلسه چې د بندیزونو باوجود شوی په دا اړه ځای خبریال سید شابودین وای چې دغه نه صرف د بلدیتی ټاکلو لپاره و، ورسره په ملک کې سیاسي فشار او راتلونکي وخت کې په مشکل کې دولت برسته تر لاسه کول هم وو.
په ملک کې دا وخت چې کم اپوزیشن جماعتونه دي نو دا غي د طرفه د عدم اعتماد تحریک جمع کړی شوی دی او په هغې باندې سپورټنګ پاتې دی او هغوی دا دعوه لري چې زموږ سره نمبرز ګیم چې دي هغه هم پوره دي. بل طرف ته د حکومت چې کوم اتحادي پارټیانې دي نو هغه هم کله ناکله د پارټلۍ نه اخوا شي، نو دا یو یره ده د حکومت سره چې کیدی شي دغه پارټیانې مونږه پریدي. دغه وجه ده چې عمران خان هغه یو عوامي رابطه مهم شروع کړی دی. د دې مقصد هم دا دی چې خلک هغه په اعتماد کې اغستل غواړي. کچرې تحریک اعتماد کامیاب شي نو بیا به د دې له حمل سي چې یاره قوم چې هغه د سره ولاړي، د کارکون چې هغه د سره ولاړي.
د عمران خان سوات جلسې په اړه د مارچ په 15 نیټه د سوات الیکشن کمیشن عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان، وفاقي وزیر مواصلات مراد سعید، وزیر خارجه شاه محمود قریشی، صوبائی وزیر امجد علی او محب الله ته نوټس جاری کړی او د مارچ په 13 نیټه ترې وضاحت غوښتلی. نوټس کې ویل شوی کچرې جواب داخل نه کړی شو نو د قانون مطابق به کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونې اوري له هغه وروسته چې د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی، په اسلام آباد کې سیاسي حالې ډېرې زیاتې شوې دي. مخالف ګوندونو، تحریک انصاف او د حکومت اتحادي ګوندونو په خپلو کې ملاقاتونه او ګوندیزې غونډې کوي، خو تر اوسه پورې لا هم د عدم اعتماد د تحریک د کامیابۍ یا ناکامۍ په اړه تصویر واضح نه دی. حزب اختلاف ټول زور د حکومت د اتحادي ګوندونو د ملاتړ په ترلاسه کولو لګوي او تحریک انصاف هم بیا هلې ځلې کوي چې اتحادیان له ځان سره یو ځای وساتي. د نهه مخالفو ګوندونو اتحاد، پاکستان جمهوري غورځنګ، پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند په قومي اسمبلی کې 122 غړي لري او دوی د عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک کامیابولو لپاره 122 رایو ته اړتیا لري. د سیاسي حالو ځلو په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال گوهر مسید نور حال راکوي.
د تحریک انصاف حکومت اتحادي ګوند مسلم لیگ کاف مشر او د پنجاب صوبائی اسمبلی سپیکر چودري پرویز الهي ویل دي چې د دوی ګوند نه تر اوسه پورې حکومت پرې خې دي او نه هم اپوزیشن ګوندونو سره ګډون کړي دي. د مارچ په 14 میډیا ته خور کړي شوی یو خبري پاڼه کې چودري پرویز الهي ویل چې د دوی سیاسي ګوند د حکومت برخه ده او مونږ به سختو حالاتو کې هم د حکومت ملګری کوو. یا تدوی چې 13 ورځ چودري پرویز الهي د هم ټي وي انکرې مہر بخاري سره د وی انټرویو په وخت باندې په حکومت باندې ټکونه کړی وو چې د هغه په وضاحت کې د خپل پور کړی شوی بیان کې وویل چې د اولس د مسلو ذکر د نن نه نه بلکې د اول ورځ نه کوو. زمونږ د عمران خان په نیت سشک نشته، خو د حکومت سره په مشوره چلیدل غواړو. بل اړخ د مارچ په 14 د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د نون لیگ مشر او اپوزیشن لیډر میاشبا شریف ته مولانا فضل الرحمن سره گوشی ملاقاتونه کړي دي او د بے باورۍ تحریک باندې مشورې کړي دي. په دغه ورځ وزیر اعظم عمران خان په سوات کې یو اولسی جرګې ته په خپلو خبرو کې د مخالفو ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې درې ځله حکومتونو کې تاسو د اسلام مخالف سوچونو یعنی اسلاموفوبیا لپاره څه وکړل. په دې وخت عمران خان په خصوصي توګه مولانا فضل الرحمن مخاطب کرو او اوی ویل
شرم آنی چاہیے کہ جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے آج تک 30 سال میں
ہغو کسانو تا شرم پکار دا چاہتا بچی تاسو یہودی ویل ہغا کار یہ اکڑو چکم تاسو پا دیرش کالو حکومتونو کی نشو کولے. نن دا مسلمانانو لپارا دا خوشالی خبر دا چی اقوام متحدہ و منلا چی اسلاموفوبیا خلاف نڑائی تا غگ پور تکول پکار دی. اوس با هر کال دا مارچ پا 15 دا اسلاموفوبیا خلاف ورز المنزل کی گی. په بل اړخ د حکومت ویاند فواد چودري یو ځل بیا په خپل خبري کانفرنس کې مخالفو ګوندونو ته غږ کړی دی چې په 28 مارچ باندې په ډی چوک کلکونه او لس برازي او تاسو ته به د پارلیمان په لورې د تګ لاره هم نه په لاس راځي. دغه یعنی اپوزیشن ګوندونه د هغې ورځې نه په یره کې دي چې کومه ورځ مونږ دا خبره کړې ده چې ډی چوک کې به 100,000 کسان راځي. د اعتماد ووټ په ورځ به مونږ ګورو چې څوک دومره تکړه دي چې هغه 100,000 کسانو په منځ کې راشي او عمران خان خلاف ووټ وا هم چوي او بیا په دغه لار واپس را هم شي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویلی دي چې کڅوک دومره تکړه وي چې هغه د عدم اعتماد د ووټ په ورځ زمونږ لارې بند کوي نو بیا دا را مخ کې شي. د ویل د دې حکومت څو ورځې پاتې دي، دا څه هم بې قانونه کار په حکم باندې عمل کونه، د هغې کس دپاره هم بې قانونه دی چې څوک یې کوي. د جمعیت علما اسلام میډیا څانګې لخوا ویلي شوي دي چې د مارچ په 14 نیټه د حکومتي اتحادي ګوند ایم کیو ایم وفد په پارلیمنت لاجز اسلام آباد کې د حزب اختلاف ګوندونو سره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ملاقات کړی دی. په پارلیمنت هاوس کې د خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د حکومت اتحادي د بلوچستان عوامي ګوند مشر زبیده جلال چې په وفاقي حکومت کې وزیره هم ده، دا ویلي دي چې عدم اعتماد ووټ په اړه دوی مشورې جاری دي چې څه هم فیصله کیږي هغه به خپل سیاسي ګوند او د بلوچستان د خلکو د مفاداتو په بنیاد باندې کیږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ګوهر مسید په ریپورت کې مو واورېدل چې د پاکستان د حکومت خلاف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي او د دې لپاره یې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. عدم اعتماد ستوای څنګه په رایه چول کیږي، د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان د ولسمشر په کیسه کردار وي، او د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه په ځای وزیر اعظم جوړیږي؟ د دې پوښتنو جوابونو لپاره د بشیرغواخ ریپورت اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېری رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمی رایه یې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر 14 ورځو کې درنه درنه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا ژلته به فارملی موف دا بیا موف شي دا په ووټنګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته را غواړي اسمبلی هال کې، بلې سینټ خو د کیس فنکشن نشته نېشنل اسمبلی به الیکټ کوي بل پر چاسر میجورټي هڅوک ودرول چې ممبر یې
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي. د حکومت مخالفو غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوري تحریک په نامه د حکومت مخالفو ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوي او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامی بدل یا نه کامی بدل بعد د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته ویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماته کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دي، نو ځکه د هغو کسانو رای ډیر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلی تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي، د اتحادیانو رای که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابیدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2021 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی و چې 178 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال رادیو خبرونه دي. په خیبر پښتونخوا کې لپرون رئیس د سی ان جی پمپونه د ټولی ونی لپاره ټول شواروز خلاص شوې دي. لدې وړاندې با په دې صبح کې د پمپونه په ونی کې درې ورځې په شواروز کې د اته اته غنټو لپاره خلاص وو، چې له وجې د پمپونو د مالکانو په وینا دوی له ډېر مالی تاوان سره مخامخ وو. د پاکستان حکومت په هیواد کې د ګیس د کمښت له وجې د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې سی ان جی پمپونو ته د ګیس ورکول کم کړی وو. د پمپونو مالکانو په دې اړه احتجاجونه هم کړی وو. د سی ان جی پمپونو د ټولې ونی او پوره شواروز لپاره خلاصېدو په اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن خیبر پختونخوا مشر عبدالمقیم مشال لیډو ته د مارچ په 14 وویل چې ټول پاکستان کې سی ان جی سټیشن به د 14 نیټې نه روزانا او 40 غنټو لپاره اوس خلاص وي.
دا کاروبار بیا خپل یو بلکې پټرول ډیر زیات ګران دی، نو خلکو ته دا ګیس ګاډي واره کوي، ټریولینګ کې هم او ډرایورانو ته هم، نو دغه لپاره نن خلکو ډیر زیات خوشاله دي.
ډرایور درویش چې سرکاري نوکر ورستو ماخامي د مزدوري لپاره رکشا چلوي، وای چې سی ان جی بند و او پټرولو کې مزدوري وارنه کوله، نو ډیره ګران ورته خوای اوس به گزاره وشي.
درې سره مې چې کوم سی ان جی باندې نو موږ ته ډېر زیات تکلیف وو. سی ان جی واده او پټرولو کې به ګاډي وارنه کوله او کرایې نه د حکومت چې څه کرایې مقرره پاغه هم ګاډي چلولو سره نو موږ پیسې غسه کوکو یو سره دا موږ چې را موږ ته وارنه خو 35 روپے کرایې زیات ورکې، نو هغه موږ سره په اکو شروع شو پولیس ته به پولیس باندې به کنه چالان نه راکو پرچی به راکړي ما هم موږ ګاډو درو یا به سل پاتې یا به 200 پاتې نو گزارم پکړه گزاران ډېر ګرانو جی. بس مونږ چې دا حکومت چې سنجیدا دا کړو ان شاء الله مونږ به دغه سا واخلو. بس د دې سره ملک ټیم تیریږي.
دا پامل دا چې تیر کال دسمبر میاشت راسي تر اوسه پورې د ګیس د کمی له وجې په کورونو کې د پخلی په وخت ګیس یا خونوي یا د کم فشار له وجې په پخلی نه کیږي. هم په دغه وجه حکومت تیر دسمبر میاشت نه سنجي سټیشن ته دا روان کال فروری میاشت پورې د ګیس د بندولو پریکړه کړې و چې ورستو تر مارچ میاشتې وغځول شو. سنجي سټیشن مالکانو په دې اړه سواره احتجاجي مظاهره هم کړې دي. د پاکستان د اطلاعات او افاقي وزیر فواد چودري تر مخه ملکي د ګیس پیداوار کم او استعمال زیات دی، چې له وجې یخ موسم کې د زیات استعمال له وجې به د ګیس کمی راتلونکي کې هم راځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا مشال ریڈیو خبرونی دی. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس په اړه لګول شوی ټول بندیزونه ختم کړی دي. دا اعلان پرون د هیواد د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړ. هغه ویل چې په پاکستان کې د کرونا وایرس پیښې په پرله پسې توګه مخ په کمیدو دي او د دې ترڅنګ 80% خلکو د کرونا وایرس ضد ویکسین هم لګولی دي. لدې وړاندې حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په ودونو، ریسټورانټونو او مارکیټونو کې د خلکو د شمیر محدودولو ترڅنګ د ماسکونو تړل لازمی ګرځولی وو. خوس حکومت وای یوازې هغه خلک چې ویکسین شوی ندی په هغه با دغه بندیزونه لا هم عملی وي. په دې اړه له اسلام آباد زمون خبريال سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د کرونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر لغونډي رستو د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبري کانفرنس کې وی په پا پاکستان کې د کرونا کیسونه مخ په کمیدو دي او د کرونا شرح 1.2% ته رسیدلې. نو حکومت یې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په مخه لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه ختموي، خو یوازې د واکسین هغه بندیزونه به پځای وي چې پکې ویل شوی وو چې په جهاز کې د سفر لپاره به واکسین لګول ضروری وي.
همنه آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی
دی وای نن موږ دا فیصله کړی دا چې څومره هم بندیزونه لګیدلې دي، یعنی د حال دننه چې په ودونو بندیزونه وو، په کمرو یا حالونو کې دننه چې په خوراک بندیز وو، په مارکیټونو چې کوم بندیزونه وو او څومره چې په پروګرامونو بندیزونه وو، هغه ټول ختم کړی شو.
ان کو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے، باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے.
پاکستان کې په اخیری ځل د کرونا د 15 سپې دوران تروان کال د جنوري په 16 نیټه چې په کوم سیمو کې د کرونا کیسونو شرح 20% زیاته وه، په هغه سیمو کې په مارکیټونو او کاروباري مرکزونو بندیزونه لګول شوي وو چې پکې د دکانونو د ماسختن د 8 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازت وو. په ودونو کې به 350 میلمنو ته د ګډون اجازت وو او په حالونو کې به په خوراک بندیز وو. په ولسی غونډو او مذهبي غونډو بندیزونه وو. په ګاډو کې یوازې 15% د سورلو ته د تګ را تګ اجازت وو او په لارو او جازونو کې په خوراک ساک بندیز لګول شوی وو. د اسلام آباد سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا د واټ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی د حکومت دا ډیره خفه سلدا، خو به چې اوس هم اولس احتیاطي لارښوونې په ځان عملی وساتي او ماسکونه کاروي.
ذاتی تور باندې زما دا خیال دی چې د کورونا 15 چپه تقریبا ختمېدو باندې دا اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کورونا د خورېدو ډیر زیات چانس نشته او دغه بنیادی وجه دا ده چې یو خو ډیر خلک چې دین واغه ویکسینیټ شوی دي او بل د ویکسینیشن نه رسته کرونا هغه شانتي خطرناک پاتې نشو. نو زما دا خیال دی چې دا غوړه فیصله ده، خو بیا هم ماسک او اچول شو دا ضروری دي او لاسونه صفا کول چې دا بار بار انزل دا ضروری دي.
د ذکر د پکل 2020 کې د فروری په 26 نیټه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه مخ راغلی او د مارچ په 13 نیټه ترې سعادت خان نومیتن د مردان په منګا درګۍ کې مړ شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د ماسکو او کیف ترمنځ په خبرو اترو کې د یوکرين د بې پرې یا غیر جانبدار پاتې کېدو په اړه یو موافقه ته نږدې شوې دي. نو موري دا خبره پرون وکړه. روس په یوکرين خواوشا دریو نه وړاندې پوځي ارغل کړي چې د یوکرين د سخت مزاحمت سره مخامخ دي. ماسکو غوښتنه کوي چې یوکرين دې په ناتو کې د نه شاملې دو ضمانت ورکړي. د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو سلور پړاو نه شوې دي. نور تفصيل له اسمت ساروان اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقه ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدې وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزی پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په شاری چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغي جوړی تحلیل شته وویل ل امنیتی ضمانتونو سره بې پری دریس اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پر بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د يرغل 22 وسی په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو شارونو کې استوګنی ودانۍ او شاري تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همداراز روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندی پریشي چې پلازمینې کیف ته ننوسي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نورو لویدیځ نړۍ غږ وکړ چې له اوکراین سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلینسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوزون اعلان کړي او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
د اسمت ساروان د دې رپورت سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکړنا د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
په سوات کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي په دې ځله کې د وزیر اعظم عمران خان تر جلسې وروسته کېدونکي بلدیتي ټاکنې نوري منصفانه نه دي پاتې شوي. عمران خان پرون په سوات کې د جلسې پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې په ټاکنو کې د خپلې رائے د ګوند تحریک انصاف ته ورکړي. مسلم لیگ نواز او جمعیت اسلامي د وزیر اعظم پر دې بیان نیوکه کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې پرون د سی این جی پمپونه په بشپړ توګه خلاص شو. د هال پاکستان سی این جی ایسوسیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر فضل مکیم پرون مشال ریډیو ټول چې د مارچ له 14 نیټې به سی این جی پمپونه ټولونی د 24 ساعتونو لپاره پرانیستي وي. د پاکستان حکومت د ګیس د کمښت له کبله هر کال په ژمي کې سی این جی پمپونه ته د ګیس ورکول یا خو په بشپړ توګه ودروي یا بیا یې محدود کړي. حکومت پروسږ کال په ډسمبر میاشت کې پمپونو ته ګیس ورکول محدود کړي ول. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګوسو ټول بندیزونو ختمولو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوب بندي وزیر اسد عمر ویل په پاکستان کې د کرونا پیښې مخ په کمیدو دي او د دې ترڅنګ اویا فیصد کسانو د وایرس ضد دواړه واکسینونه لګولي. هغه زیاته کړه چې د ودونو مارکیټونو او ریسټورانټونو په اړه چې کم بندیزونه لګول شوي وو هغه نور ختم دي. البته ویل چې هغه کسان چې واکسین نه دي پر هغو به دغه بندیزونه لا هم پر ځای وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په قربتوب د بشر مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړې ده. د یوناما په پرونی اعلان کې راغلي چې کانفرنس به د روانې میاشتې پر 1 دېرشمه نیټه ترسره شي. د امریکا ولسمشر لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد د یرغل له امله ولادیمیر پوتین جنګي مجرم بلل دي. نوموړي پرون خبر اعلان ته وویل چې دغه په اند هغه یعنی ولادیمیر پوتین جنګي مجرم دی. امریکا انتظامی تر اوسه ان هغه وخت هم د بی الفاظو لکارولو ډره کوله چې مخامخ به ورځخه وپوښتل شو. د دې په خبرګون کې د روسي تاس خبري اژانس له مخې د کریمینل ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دا د نه منلو او نه معافولو خبره ده.
دا و عبدالحی کاکل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د حق و افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې د هیواد نه بهر وتلی دی. دا ځکه ښکاري چې دا کمیشن د حقو مشرانو د پخلا کولو لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوري نظام کې یې با اثره کردار درلوده او اوس اکثره د افغانستان په ګاونډي هیوادونو او ترکی کې میشت دي. په دې حق له تفصیل د اسمت ساروان رپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت وایي له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوق کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا و چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څه نه ده چې دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستان نه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دي، افغاني شخصیتونه دي او د غور اتګ هیواد ته ضرور ده. په دې مخزي افغانستان ملت برته واحد ملت سي یو موټي ملت سي د یو هیواد لپاره ټول کار وکوه او د نور هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف واستونځ دا را فسید دي لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت وو. نو په همدې بنا د دغه کمیسون ایجاد ته اړتیا و.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړیتوب لري. شغل مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی، هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هواره کړي. د په وینا کمیسون به ټولو ته بلنه ورکړي چې هیواد ته راستانه شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له وجې پرون وتړل شوې. په واشنگټن کې افغان سفارتکارانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. د دغه سفارت یو کارکونکي پخوانی سفارتکار هارون حکیمی د سفارت په بندیدو خپګان و خوده ویل چې لزګونه زره امریکا میشتي افغانان د سفارتخانه او کنسولګری خدماتو ته ضرورت لري. په دې حق له تفصيل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
د امریکا حکومت په واشنگټن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگټن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگټن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشنی وشوده. وی ویل په خوا هم په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
په هغه لومړی موده کې چې نونس کاله د افغانستان سفارت په واشنگټن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگټن کې خبره کوله او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یو لاسته راوړنه په امریکا کې یادولای سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږ خپل خبره په خپل کول د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
شغلی حکیمی وایي چې سل کاله پخوا په 1921 لدی کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ او د امریکا او افغانستان ترمنځ دواړخیزې اړیکې پایل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1923 لدی کال پرانستل سو او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز وو. د شغلی حکیمی په وینا دا سفارت 23 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1923 میلادي کال وتړل سو او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند وو. په امریکا کې اوس شاوخوا ولکه افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسولګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو بندېدا بګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت ته د دغه هیواد په شمال ختیځ ولایتونو په ځانګړې توګه په کندوز کې هر کال د نوروز او نوی کال په نږدې کېدو سره زیات شمیر کورنۍ د سمنک په خولو میله جوړوي او خپلوان سره راټولېږي او په ګډه سمنک په خوي. په دې حق لا نور تفصيل د دې ریپورت کې اورو.
په
کندز ولایت کې زیات شمیر کورنۍ د نوي لمریز کال د رارسېدو په مناسبت د سمنک میله جوړوي او په دې پلمه خپلو خپلوان سره راټولیږي، د دریا په وښلو او د سمنک ځانګړو سندرو په ویلو خوشحالۍ نمانځي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان د خلکو ترمنځ د سمنک پخول رواج دی او ټول افغانان د سمنک له نوم سره هم آشنایی لري. دا چې سمنک څه ډول پخیږي شپېته کلنې ګلشیرین آزادۍ راډیو ته وویل.
گند متر میکنن و بزر آور میکنن تا کومه رسا و بزر پخته میکنن و چهار تا خیش قوم جمع
د سمنک لپاره لمړی غنم خیش کیږي چې هغه شنسی او د کابو د لاس ورځ په موده کې شنسی د غنم سمنک په خول او تماده کیږي. بیا د غوښې ماشین په وسیله د شنو غنمو شیره او باسي او سمنک ورڅخه پخوي. دا یو پخوانی دود او دستور دی چې موږ تر پاتې دی. سمنک یو نظر دی، هر کال موږ سمنک پخو او پر شاوخوا ګاونډیو ویشو.
په ورته مهال کې دوش کلنه سپوږمۍ سحاک وایي چې سمنک خاص خواړه دي او خلک د نوي کال نظر بولي او دغه دود دستور په کال کې یو ځل ترسره کیږي او له کبله د خلکو ترمنځ پخواني یادونه تمثیل او تازه کیږي.
اکثر د پخوا زمانو نه پاته ده او تر اوسه پورې اوس هم خلک اچي یو میله له خاطره کال کې یو دفعه چې غنم خشتکوي بیا هغه سه ورسېده سمنک اچي بیا هغه له خاطره خپل ملګري او خپل خپلوان راغواړي میله کوي دایره وهي قصې کوي سبق قصې سمنک سره رقم پخې ده او چې کېده.
د سمنک جوړولو لپاره لومړی خشت شوي غنم په پتنسونو کې هواروي او هغه همیشه د اوبو په ذریعه تازه ساتل کیږي تر څو شنه شي او ریښې پیدا کړي. بیا د ماشین په وسیله د شنو غنمو شیره کاږي، وروسته له هغه شیره په لوی دې کې خوټوي او د اړتیا په اندازه اوبو او اوړه هم ورسره ګډوي او تر پخېدو پورې پکې کفګیر وهي. 25 کلنې زهرا کاکړ چې په خپل کور کې د سمنک میله جوړه کړې وایي.
سمنک یو پخوانی رسم و رواج ده چې له پخوا نه دا موږ ته پاتې ده او دا په پسرلي موسم کې سمنک ټول خلک اچوي، نور شاوخوا خپل خپلوان مشران ځوانان ټول راخبروي، خپل په منځ کې میله نیسي، شپې له خوا نه هغه سمنک پخوي. سره دا سمنک یو بانه کېږي چې خپل خپلوان راټولوي، نو شپې له خوا نه یو بل سره مرکې کوي، قصې کوي، تر څو دا پخوانی رسم و رواج نور هم را تازه کړي.
د دې ولایت ځینې فرهنګیان وایي چې د افغانانو لپاره د خوښۍ خبرونه ډیر کم وي او د سمنک میلې په څیر د جشنونو په پلمه دوی کولی شي چې تفریح وکړي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر وایي
دا یو لرغونی دود او دستور او د جشن او د خوشحالۍ په میراث باندې راته پاتې دی. پخوایي اریایانو به هم دا رقم میلې جوړولې او دا نسل په نسل تر اوسه پورې رارسېدلی دی. داسې یو هیله کوي چې ګویا زموږ راتلونکی کال به ټول زموږ په خوشحالۍ کې سره تیر شي.
د سمنک میلې ته یو شمېر راغلو ښځو د افغانستان د اوسني حاکم نظام له مشرانو وغوښتل چې د ټولنې جوړېدو په برخه کې په دولتي ادارو کې ښځو ته هم ونډه ورکړي تر څو د نارینهو تر څنګ ودرېږي او د هېواد د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیه. د لادرکو کسانو په اړه په پاکستان کې حکومتي کمیشن اسلام آباد های کورټ ته یو ریپورت وړاندې کړي چې پکې راغلي د 2018 کال د مارچ میاشتې راهیسې 8,603 وګړي لادرکو چې 3,204 کسان پکې موندل شوي او خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي دي. دا چې پاتې لادرکه کسان چیرته دي او کمیشن یې د موندلو لپاره څه هلې ځلې کوي په دې اړه د شاهین بنیري ریپورت کې تفصیل اورو.
د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن رجسټرار د مارچ په 18 اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړل شوی یو راپور کې ویلي چې د لادرکه کسانو دریمه برخه خپل کورونو ته ستانه شوې دي او د پاتو د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د راپور تر مخه 1550 کسان د ریاستي ادارو په تحویل کې دي او د کمیشن لخوا وخت په وخت د وینا باوجود کمیشن ته په لاس نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سر په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک ویل چې کمیشن خپل ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي او د لادرکه کسانو معاملې ورځ تر ورځې نوره پیچلې کیږي. نو موړې زیاتوي
د کمیشن مشر چې دغه هم کافي متنازع سړی دی جسٹس جاوید اقبال، او د کمیشن دا کار چې تر اوسه پورې کوم طریقې سره روان دی، مثلا دی وایي چې دونه نمبر دی چې کوم تعداد یادې د خلکو هغې تعداد کې، او چې کوم نور داسې ګروپونه دي مثلا پښتون تحفظ موومنٹ دی، مثلا وایس فار بلوچ مسنگ پرسنز دی، هغې چې کوم تعداد او شمیره یادې هغې کې ډېر فرق دی، ډېر زیات دی. داسې کوي چې دوی چې فلانکیا کس ورک شو، فلانکیا کس ریکور شو، نور دی څه داسې تفصیل ورسره نه ورکوي چې دا چا ورک کړی وو، چرته ورک شوی، ولې ورک شوی، یعنی هغې تحقیقات په څوک کوي، په کومه طریقې به کېږي، د هغې شاته څوک ملوث دي په هغه ورکېدو کې، هغې باندې هېڅ د کمیشن څخه کار یا څه کیسه یا خبره نشته ده.
د لادرکه کسانو پاړه د مقدمې د اورېدنې پر مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله ویل چې له لومړیو ثبوتونو نه څرګندېږي چې کمیشن د خپلو ذمہوارو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی او بس د یوې ډاکخانې کردار لوبوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر کسان لادرکه دي او د دوی د خپلو خپلوانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه هم شوي دي. له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی استازي میر کلام وزیر وایي چې کمیشن کره معلومات نه خپروي او د کومو کسانو د موندلو ادعاوي چې کوي سمې نه دي.
د دوی د خوانا وخت په وخت هم څومره هم شماره ښودل کېږي، هغه اکثر هم په ډېر وارونو دوی غلطه پېښ کړې ده ولس ته. نو زه دا وایم په دې خبره کې شک دی چې دوی وایي چې مونږ به 8000 پوره کسان دي، په دې کې 3000 مونږ را خلاص کړي دي، کورونو ته مو لیږلي دي. دا 3000 کسان چې کم دي، د دوی سره داسې ډیټا او داسې غا د اوسه پورې پبلک ته دوی نه دی را ایستلی چې خلک بالکل ووایي چې او دا خلک راغلی دی. او مونږ هم د دغه علاقې یو دغه وطن یو، په خاصه توګه د وزیرستانونو نه ډیر خلک به دارا کدی یا د قبایلی علاقې نه.
په دغه اړه مو د کمیشن د دریز معلومولو لپاره د کمیشن د سکرتر فرید خان سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی څه ځواب را نه کړ. لدی وړاندې حکومتي او امنیتي چارواکو ویلي وو چې کېدی شي په لادرکه کسانو کې ځنې د وسلوالو ډلو سره ملګري شوي وي او افغانستان ته اوړېدلې وي. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د لادرکه کسانو د بیا موندلو لپاره د کمیشن جوړ کړی وو چې مشري د سپریم کورټ پخوانی قاضي جاوید اقبال کوي. اسلام آباد های کورټ ته په وړاندې کړل شوی راپور کې راغلی چې کمیشن تر اوسه د 8,433 لادرکه کسانو څخه د 6,214 وګړو مقدمه هواري کړې دي او د 2,209 کسانو څخه پلټنې روانې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې 2,112، 15,118، 13,580 او 18,380 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو یو بل رپورټ ته، په پاکستان کې وخت په وخت داسې پیښې مخې ته راځي چې پکې خلک قانون په لاس کې واخلي، په اجتماعي توګه خلک راوځي او دا داسې حال کې کیږي چې په چا باندې کوم الزام ولګي، په خاص توګه د مذهب د سپکاوي تور، نو خلک راغونډ شي بغیر د ثبوت نه او په خپل لاس کې قانون واخلي، دغه کس ووجني یا نور دغه شان نقصان وکړي. په دې اړه باندې مذهب سوای قوانین سدي او سیړونکي به هم وپوښتو چې اغي د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات د حکومت لپاره ضروری بولي. د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې دا هر څاورو.
دا د 2014 کال د جون میاشتوا، خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناستو چې ناڅاپه پولیس او تر لاسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی پلاس کې د لاهور های کورټ د پخوانی قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند پاړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی اداري چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د لیکل شوي کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1904 اویم کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر شلمه نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو. مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یوه احمدي د کتاب په چاپولو سره دي د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیس فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخي پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي، خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یو ور
بریالی شم او ورته می ویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزان سره بیای، نه پوهیږم چې مخکې به سکیږي، خو تاسو چې څه کولې شي وایې کې. هغی هل زله پیل کړی او لخه مرغا پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډیر لږ دي چې د توهین مذهب له تور سره مخامخ شوی او بیا د شعیب عادل په ډول د پاریدلو کسانو لمنګلو بچ پاته شوی وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د 6 فروری پر 13 نیټه د یو لیونی کس، د 2018 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار، او په 2018 کال کې د عبدالولي خان په هنتون د زکونکي مشال خان وژنې دي. کوتر دی وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوی په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانې سوځولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا به د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په میلیونونو مینوال لري.
اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ آپ
د دل پارا د ډیر څه کول ضرورت دی، دا سی یو شی نشتا چې په کولو یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پارې د لوډلو نفسیاتي جوړښت د کلونو کلونو تر حالو زلو ورسته پیدا شو دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي، ریاست حکومت اقدامات کړی دي، هغه هم دي، قانون او اخلاقیات چې لپاره غرزول شي وي، د هغه اغیز هم دی. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت پیدا کړی دی. په بری صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوه چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوه. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوه دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلیدو کوشش وشي، نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
10-20 سال کی جدوجہد سے کوئی نتائج نکلا ہے؟
د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دشمنیو لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن او پاکستان په خواني مشرده.
سب کو پتا ہے کہ یہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
ټول ته معلومه ده چې دادا سی یو قانون دی چې خلک د خپل شخصي دشمنی لپاره مکاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکای وګړي او آسیا بیبي سره هم د غسی وشو، له نورو سره هم د شخصي دښمنۍ او لبجی پی خښ شوې دي. کدا سی قانون ساتل هم وي، نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې دا غي دا ډول استعمال ونه شي،
قسم کا استعمال نہیں ہو.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوی قانون د بدون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ د دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي، نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن و امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن و امان مسله نه ده.
خو زه دا خبره به هم ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وی نو دا به څنګه کیږي تر څو چې د دې لپاره یو فضا جوړ نه سي تر هغه د هجوم لخوا د خلکو د وجلو پیښ درول ممکن نه ده د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سخت رزي د رجحان پاړه بحثونه هم تاودسي په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلانکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي ان د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړي غونډي رابللې دي د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه ځې پیښو د چړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي
پدیکې ریاست تنورم اقدامات پکار دی مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق ممبرو محراب ابلاغ مختلف ذرایع او تیر اجلاس زمونږ شو پدیکې داتا جویز امراغلیو چې د انساني تکریم د انساني احترام آیات چې دی حدیثونه چې دی دا پکار دی چې په جمعاتونو کې زوړن شي چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی
هم په نامه پاکستان امن کمیټیاں جو ہیں جو اپ کو بتا ایک دستاویز پیغام پاکستان
مقدم د پیغام پاکستان پنن کمیټیاں جوړو تاسو معلومه ده چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنن یو متفقہ مسوده جوړ کړو چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو د تبا قانوني بڼور کوو هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیاں جوړو چې د مارچ تر درشتمې لمخې باورته حتمی بڼه ورکړو
انکو حتمی شکل ہے 23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے
خوځینی کارپوان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا چېبي اقدامات کافي نه بولی دی وايي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سخت رضا مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د تونلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سخت رضا ملاتړ یا حوصله افزای کوي حکومت وايي هغه سخت رضا یې نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغه کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني
دایا کلچو زړه دیولې راکړه په یو ملک کې وخت سره بادشاهان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی دایا ولې خوشحالي دې کړنا یا وا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدای ولې خدای ولې خدای ولې
اے خدایا قلرا اے خدایا پوهارا زړګه مضبوط را او سینا لو یارا اے خدایا قلرا اے خدایا پوهارا زړګه مضبوط را او سینا لو یارا ہمت نرا کرے غیرت رو رکھا کو غیرت نرا کرے سکندر بخترا دردارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریگا ماتا پریگا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ زادر نشما جنت کرما